دا مشال رادیو ده زم ستاسو کوربا اسلام مومن وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې دا خبری غړی دا چې تاسو پکې یو شمیر کورنی او نړیوال موضوعات باندې راپورونه اوري او پهل په خبرونو کوم چړومبه د مهم خبرونو سرټ کې تورخم دروازه د هر قسمه تګ را تګ لپاره پرانستل شوی د اسلام آباد په برکو کې یو زیر تعمیر پول را پریوته چې پکې دوه مزدوران وژل شوي او درې جوبل دي د اوکراین ولسمشر ویلي د چینایي ولسمشر شي جنپینګ سره په اوکراین کې د اوربان په اړه د لیدلو پلان لري او زه خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د 15 ورځنی زنډ وروسته واپس د هر قسمه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه شوې ده په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشرډو ته ویل چې دواړو خواو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار شپږ بجو نه د تورخم لارې پرانستل شوې ده صدیق اکبر وایي چې د لارې د خلاصېدو وروسته د دوی له طرفه شوخوا تر دیرشو تر چلویختو گاڑی هغی گاڑی تاو ده هغوی اهم چه دیرشو نا چلویختو پوری گاڑی دی خواتا اوختی دی ده تورخم دروازه ده پروری پرنو لسما افغان طالبانو هغ محال اتجاجان تردلی وا چه کلا زنو افغان ناروغانو تا ده سپری اسنادو ده نه لرلو لوجه پاکستان تر داخلی دو اجازه و نکل شوا تر هغی یو ورز روستا ده دوانخواو تر منز ده دازو تبادله اهم شوی وا پرون شپه له ملتان نه سکر ته پر تللې موټروې په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 40 نور جوبل دي ځینې پاکستاني رسنیو د موټروې د پولیسو لخوا لیکلي چې پیښه د رحیم یار خان سره پر لوی لار د یو جیپ د تیز رفتارۍ له وجې هغه وخت شوي چې کله دغه جیپ د دوو نورو ګاډو سره جنګېدلې چې پکې یو مسافر وړونکی بس هم شامل وو خو د پولیسو چارواکو تر مخه په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 40 نور جوبل دي چې پکې د 14 حالت نازک خودل شوي د پیښې جوبل کسان د رحیم یار خان او شیخ زید روغتون ته رسول شوي دي بلخوا د جنوبي پنجاب پولیسو هم پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د وژل شوو شمېر 12 ښودلې په پاکستان کې زیاتره وخت ټرافیکي پیښې د تیز رفتارۍ او په سړکونو د ټرافیک د قوانینو د نه عمل کېدو له وجې مخې ته راځي د یو بل خبر له مخې د اسلام آباد په برکو کې یو زیر تعمیر پول را پریوته چې پکې دوه مزدوران وژل شوي او درې جوبل دي د پاکستان ډان ورځپاڼه د اسلام آباد انتظامی چارواکو له خولې وایي چې نن غرما 12 بجې یو ټرالر د پول له شټرنګ سره وجنګېده چې په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوه له پیښې وروسته ځایي اوسیدونکو او مرستندویو ډلو مزدوران د راپریوتې پول له ملبې راوویستل اسلام آباد پولیسو بیا په ټویټر خپله رسمي پاڼه باندې لیکلی چې 15 مزدوران له ملبې جوبل راوستل شوي وو چې یو په اسپتال کې سا ورکړه چارواکي زیاتوي چې د نورو دریو جوبلو حالت هم ښه نه دی اسلام آباد پولیس وایي چې د پیښې تحقیقاتو لپاره کمیټي جوړه کړل شوې بلخو د پاکستان سرکاري اډې وایي چې د کورنیو چارو پاکي وزیر رانا سنلا الله هم د پیښې نوټس اخیستې دی د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې بیٹنۍ او هلته په موندل شوي ګیس باندې د خپل حق لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړي احتجاج کوونکو د فروری پر 14 ناوخته مشال ډوته وویل د دوی په سیمه کې د ګیسو لویه ذخیره موندل شوي چې اول ورباندې د دوی حق دی او وروسته دې د هیواد نورو برخو ته ورکړل شي د لکی مروت یو اوسیدونکي او سیاسي فعال اخترګل بیټنۍ مشال ډوته وویل تر څو دوی ته په خپلو ګیسو رایلټی نوی ورکل شوی د ګیسو محکمه با د پایپ لاین غزولو ته نه پرېږدي د لکی مروت د ضلع انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ډوته ویل چې د سیمې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړی چې ځایي ولس ته به په خپلو ګیسو پوره حق ورکول کیږي د بره جنوبی وزیرستان ځنې اپریشن ځپلي خلک له تیرو شپږو ورځو راهیسې په ټانک کې د خپلو غوښتنو لپاره پرلت وهلې دي. دوی وایي چې په 2009 کال کې یې کورونا د پاکستان پوځ په عملیاتو کې ړنګ شوي وو چې تر دې د مورتا د هغې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د پرلتوالو یو مشر جاوید مسید نن مشال ډو ته وویل چې حکومت تر دې دمه د 50,000 کسانو د ړنګو کورونو معاوضه نه ده ورکړې.
1,04,000 ٹوکن ایشو دی 48 تا ملاو 57,000 ٹوکن چکم دیگت ایشو کردی پتی دی داتا دا فوراً ری پی ورکو.
بلخو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ډو ته ویل چې زه انتظامیه کوشش کوي چې پاتې کسانو ته هم زر تر زره معاوضه ورکړي. مشال ډو ته غوږیستئ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی د چینایي ولسمشر شی جنپینګ سره په اوکراین کې د اوربن په اړه د لیدلو پلان لري او زیاتوي د غلیدنه د نړیوال امنیت لپاره ډیره ضروری ده. زیلنسکی دا خبره پر هغه هیواد د روس د بلا اشتعال حملې د یو کال پوره کېدو پر مهال کړې ده. نوموړي د چینایي اوربن په وړاندیز کې د ځنو خبرو هرکلی کړی خو دای ویلي چې دغه یو جامع پلان نه دی. د چین لخوا دولس نوکاتي پلان چې سیاسي جوړ جاړې ورته ویل کېږي پکې پر روس له اوکراین نه د وتلو غږ نه دی شوی. زیلنسکی د فروری پر 23 خبریالانو ته وویل د چین لخوا پر اوکراین خبرې بدې نه دي خو پوښتنه دا ده چې دغه خبرې به تر کومه لاړې شي. په دغه اړه لا هم د چین لخوا څه نه دي ویل شوي. او پاکستان کرکټ سپر لیگ کې سبا دوه لوبې کیږي. وړومبی د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه ده چې په کراچی میدان د پېښور پر وخت د غرمې په 2 بجې پیلېږي او دوهمه لوبه په لاهور میدان د لاهور قلندرز او پېښور زلمی ترمنځ د پېښور پر وخت ماسخوتن 9 بجې پیلېږي. د شلوریزه کرکټ د هغې اتلولۍ په سیالیو کې تر دې دمه د پوینټونو په میز ملتان سلطانز په وړومبی، اسلام آباد یونایټډ په دوهم، لاهور قلندرز په دریم، پېښور زلمی په څلورم، کراچی کینګز په پنځم او کوټه ګلیډیټرز پوشپګم نمبر دی. د پی ایس ایل د اتم پړاو د دې لوبو فائنل میچ په مارچ 15 وي. یو تر دې مهال د مشال خبرونه تاسو د مشال لیډونه خبرونه واردل زمک پرونی په مشال لیډو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غره کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري تورخم دروازه د هر قسمه تګ را تګ لپاره پرانستل شوی.
ایکسپورټ او امپورټ ټوټل او ټریډ مکمل تور باندې راځي. کاغذ د پیسنجرز دی، کاغذ د هاسپټلز دی.
د جنوبی وزیرستان د رنګ کورونو مالکان د کورونو معاوضې لپاره پر لټ وهلې.
اول متربات بنا د سروې دوچه سروې لې پیدا د خلکو فوراً ورکو.
په پېښور کې د وی مشاری حال به هم درکو.
ما ته خو معلوم دی چې شیطان در نه امان غواړي. هر څومره کتا د فرښتې جامع اغوستي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې چارواکي وای تر 15 ورځې ځنډ وروسته یې د تورخم دروازه د هر قسمه تګ را تګ لپاره خلاصه کړې ده. په سیمه کې یو کسټم چارواکي نن مشالې ډوته ویل چې لارا نن سهار د خلکو د تګ را تګ او تجارت پر وړاندې په مکمل ډول خلاصه شوې ده. دا لارا د فروری پر 19 هغه وخت په افغانستان کې د طالبانو چارواکو بند کړه چې ځنو افغان ناروغانو ته د اسنادو د نه لرلو له وجې په تورخم کې پاکستان ته د وختو اجازه ورنکړل شوه. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
په تورخم کې د پاکستان کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د فبروري په 15 مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 6 بجو نه د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه کړل شوې.
او به بیګا د شپې تقریبا 11 بجې زمونږ مشرانو دا ډیسایډ کړه چې سهار 6 بجې نه به ټوټل لو چې دغه ټرافیک ته پاره او ټوټل لو ټریډ به کولاوي. نو به سهار 6 بجو نه به ټریډ کولاو دی او روان دی. ایکسپورټ امپورټ ټوټل ټریډ مکمل تور باندې دا شوی دی. کاغذ د پیسنجرز دی، کاغذ د هاسپټلز دی، کاغذ د پیشنټس دی، کاغذ زمونږ ایکسپورټ روان دی، کاغذ د غوی امپورټ روان دی، دا غو د سبزو د دې خورا وخت. او ان شاء الله کداغه سی کولا وینو زر تر زر به کنډیشن دوه سایډونو ته ختم شي.
کسٹم چارواکي زیاتوي چې تورخم دروازې تړلو سره د خیبر درې پلار افغانستان ته مالونه وړونکو په سلګونه گاډي د تیرو 15 ورځو راځي ولاړو او نن کې خوښه نه سوګاړو اسناد کلیر شوی او وقفه وقفه سره به افغانستان ته اړول شي. په دې کې د زنی ګاړو ډرورانو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نو منتظر ډیر ډیر خوشاله بارش کولا شو ډیر تکلیف و دا پنځه شپې ډیر تکلیف و نه روټه و نه موبو و نه مونږ و بسې چې شانه و ډیر ډیر خوشاله ز بارر کولا شو پر کورو ته لاړ شو.
عین الله ولا ډیر زیات تکلیف و او اوس کله چې خبر شو ډیر زیات خوشاله یو او په بیت په دې معمولی معمولو خبرو باندې بیت دا بارډر بند نه شي دلته ډیر غټ تکلیف بنتا و او بیخي تر حاله چې بیخي زیات خوشاله سره و بیت مریض خوشی سي بیت په وازانو سره دوه نفر شي نو یو نفر باندې بیماری چیرې کیږي.
په تورخم کې پاکستانی لوري ته یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط نن د فبروري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې تورخم دروازه د تیر په څیر په زړه طریقه بحال کړي، یعنی هر افغان وګړی به په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته را داخليږي. د چارواکي ویلي چې افغان ناروغانو او سره د یو خدمتګار پاکستان ته د بغیر سفری اسنادو او خطو په موضوع به په را روان ورځو کې بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټي یو ځل بیا کینی او سهل به راوباسي. په دې ګډه کمیټه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سرحدي مشران او افغان لورینا د واکمنو طالبانو سرحدي چارواکي شامل دي او یو بل سره په تورخم کې تروسه صدریو پورې غونډې کړي دي او د ناروغانو د موضوع نه علاوه چې یو بل ته د امنیت او دوه طرفه کاروبار زیاتولو په حواله کوم شرطونه ایښو دي هغه لا نه دي په ډاګه کړي. د دغې کمیټې په غونډو کې څېړل شو موضوعاتو په طالب چارواکو لاس نه دی ویلی. تورخم دروازه د فبروري په 19مه افغان لوري ته طالبانو تړلې وه او دوی په خپل دریځ کې ویلي وو چې په هغې ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، نو د احتجاج په توګه یې ورته دا دروازه وتړله. بیا د فبروري په 20مه د پاکستان ملیشي ځواک او طالبانو ترمنځ یوه نښته هم وشوه او په تورخم کې د لویو ډزو اوازونه اوریدل شوي وو او پاکستانی چارواکو د دغې نښتې تصدیق کړی وو. په هغې ورځ د پاکستان ملیشي ځواک ویلي وو چې په دې نښته کې د دوی یو تن ژوبل شوی خو افغان لوري نه د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي راغلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې خلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
اوزن کو د بلوچستان په بارکان کې د وجل شو دریو کسانو د قتل پر ضد په کوټه کې د احتجاج کوونکو لوري پر لته پرون ختم شوه کوم چې څلو ورځې روان وو. پر لته له هغه وروسته ختم شو کله چې د پولیسو لوري خان محمد نومي کس ته خپل میرمن او بچیان وسپارل شول، کوم چې د په وینا تیرو څو کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي جیل کې بند وو، خو سردار کتران په وار وار دغه تور رد کړی دی. همدا وجه وه چې د پلت ځنې برخوالو مړي خان محمد ته تر هغو د سپارلو څخه ډډه کړې وه چې تر څو د دوی په وینا د صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران پر ضد د قتل مقدمه نوي درج شوي، خو حکومت ویلي چې سردار عبدالرحمن کتران یې نیولی دی. نور حال د کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په بارکان کې د ناصرګند وسلوالو له لوري د وژل شوو درو کسانو د قتل په ضد په کوټه کې د اعلی وزیر د ودارنیو مخ ته احتجاجي پرلت پرون مازګر هغه وخت د مري قبیلې له لوري ختم شو کله چې د بلوچستان د پولیسو لخوا د خان محمد مري میرمن یوه لور او څلور نور بچان کوټه ته راوړل شول او هغه خان محمد مري ته وسپارل. وروسته د مری قبیلې د اتحادیې له لورې اعلان وسو چې د دوی زیاتره غوښتنې اوس منل شوې دي، نو ځکه دوی خپل پرلت ختموي. په دې اړه د یادې اتحادیې چیرمین مهرالدین مری و خبریالانو ته وویل چې د خان محمد بچیان آزاد سوي دي او سردار عبدالرحمن کیتران نیول سوی دي. اوس به دوی خپل مړي و خاور ته وسپاري.
ہمارے ڈیمانڈ سارے پورے ہو گئے. کیتران گرفتار ہے, سارے جواب دار گرفتار ہیں. ابھی لوگ
مشٹولی گشتے نے وہ منل سوئے کیتران نیول سوئے دی تول جواب داران گرفتار ہے دی. اس دل تخلق وائی چتا سوز مشتون زا پخپل وجا واخ لئی خوز مش مڑی خرابی جی مش پل مڑی در ڈی این اے لپار اوڑو او چاغ کار تر سره سی نو بیا به فیفاظت سرا چیر چی مور پلار غواړي هلته وخاورته وسپارو. پر دې محل الته ناستې یوې بلې ډلې د پرلت د ختمولو څخه انکار وکړي او وویل چې تر څو د سردار عبدالرحمن کیتران په ضد مقدمه نه وي در سوې او د هغه څخه وزارت نه وي اخیستل سوی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې اړه د خبریالانو سره په خبرو کې یو ځوان وکیل چنګیز خان زیاته کړه چې حکومت په صوبه کې ټارچر سیلونه او ذاتي جیلونو په ضد ګړندي ګامونه پورته کړي.
اس کیمپ کو اپنا اس ٹائم تک جب تک ایف آئی آر
سمج احتجاج سڈول روانو راغ وقت پورے بے روان ساتو چتر سو دا سردار کیتران پر زد ایف آئی آر نہ وکٹ سوئی او نہ بت راغ وقت پورے و چاہتے اجازہ اور کو چاغ دی مڑے و خاور تو سپاری ولی چ د مڑو د سپارو لو سخز مج احتجاج کمزوری کی جی. بل پلو ته د پولیسو په څارنه کې خان محمد مری د رسنیو سره د خبرو پر مهال د ټولو سیاسي جماعتو قبایلي مشرانو او د پرلت برخوالو مننه وکړه چې د ده د بچیانو د راخوش کولو لپاره ږغ پورته کړی.
ابھی میرے بچوں کے لیے یا میرے لاش کے لیے ابھی احتجاج نہیں کرنا.
سما د بچیانو او مړو لپاره احتجاج مکوئ. اوس ما ملګری د مړو لپاره درځي نو مړي تاسو په لاس ورکړي چې ډاکټرانې ډي این اے او نور عملیات ترسره کړي. خو د دې وروسته تیر مازګر هغه مهال د پرلت په ځای کې کشو بګیر پیل شو کله چې ځینې کسانو د پرلت د ځای څخه په زور دوه امبولنسونه د بیولو هڅه وکړه په کوم کې چې درې واړه مړي پراته وو. خو د پرلت دویمې ډلې دا امبولنسونه بېرته راوګرځول او خپل پرلت ته ادامه ورکړه. د دې وروسته د لادرکه بلوڅانو خپلوان هم د پرلت و ځای ته راغلل او هغو نه یوازې مړي و خانموت ته وسپارل بلکې پرلت ته ادامه ورکړه او غوښتنه یې کوله چې تر څو محل بلوڅ نه وي خوش سوی تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. ځکه چې د مری قبیلې د احتجاج د ختمولو له مخه د فروری په 28مه نیټه د کوټ پولیسو سردار عبدالرحمن کیتران نیول وو او د فروری په 28مه نیټه یو ځایي عدالت سردار عبدالرحمن کیتران و پولیسو ته د لس ورځو لپاره پر ریمانډ سپارلې وو. پر سردار عبدالرحمن کیتران باندې دغه وروسته د قتل تور ولګېدی کله چې د فروری په 26مه نیټه په بارکان کې د یو کوی څخه د درو کسانو مړې وموندل شول. په هغه کې و میرمن او دوه ځوانان شامل وو. د دې وروسته خان محمد مری تور پورې کړی چې د ده د زامنو په قتل کې نه یوازې سردار عبدالرحمن کیتران لاس لري بلکې د ده میرمن او لور تر څنګ یې څلور زامن اوس هم د هغه په ذاتي جیل یا زندان کې بد پاتې دي. پر دې باندې د بلوچستان د حکومت لخوا ځانګړي ګامونه پورته سول او د ډي آی جی لورلای په مشرتابه کې یوه کمیټي یا جی آی ټي جوړه کړه کوم چې د کولو بارکان په سیمه کې عملیات وکړل او د فروری په 28مه د خان محمد مری میرمن او بچان اومندل. وروسته یې وکوټ ته راوړل خو سردار عبدالرحمن کیتران په وار وار دا تورونه رد کړي او د نیول کېدو څخه یوه ورځ لمخه د مشالینډو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې تورونو مخه نه هیواد دی په سیاسي توګه بدنامه کول دی بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې د ده د ناکامۍ لپاره لاره هوارول دی. بلخوا د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو ویلي دی چې د بارکان ستونزه یوه انساني مسله وه نو ځکه حکومت په عاجله توګه پر دې عملیات وکړل او د خان محمد بچیان یې راخوشي کړل. هغه د فروری په 26مه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د میرمنې مایل بلوچ په اړه قانوني ګامونه پورته کیږي او تیره ورځ خپل مور هم د مایل بلوچ سره لیدلی او لیدل کاته کړی وو. د یادونې وړ ده چې د فروری په 13مه نیټه محل بلوچ د کوټې د سیټلایټون څخه نیول شوی وه. د سی ټی ډي په وینا چې د میرمن محل بلوچ څخه خودکش جیکټ ترلاسه کړی دی او په کوټه کې د ترګری و لویه پیشه ناکامه ګرځولې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګستئ. له دمې مخکې تاسې د ایوب ترین راپور واورېد چې په هغه کې هغه دوه موضوعات راخیستي وو. یوه دا چې کوم پرلت وو په کوټه کې د هغې په اړه باندې وو چې کوهلو کې کوم د کوهلو د بارکان سیمې وبخي د بارکان ضلع کې چې له کوهي څخه کوم درې مړي راوستل شوي وو د هغې زه چې کوم پرلت وو هغه ختم شو. یوه دغه موضوع او دوی پکې د ماهل بلوچ راخیستې وه. نو هم د ماهل بلوچ په اړه یو راپور لرو. د بلوچانو د حقونو فعالان وایي په کوټه کې د ماهل بلوچ لا درکۍ اندېښمن کړي دي. ماهل بلوچ تیره اونۍ له پل کوره د بلوچستان د پولیسو د ترګری ز د چانګی نیولې او وروسته یې په یو بیان کې ویلي چې دوی یو مشکوکه ځنمرګي بریدګره نیولې ده. خو د ماهل بلوچ کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان دغه تور ناسم بولي. د ماهل بلوچ د خوشي کولو لپاره په کوټه او کراچۍ کې مظاهرې هم ترسره شوې او په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالان د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کوي. پړه تفصیل له فرخنده صدرو.
د بلوچستان د حقونو ادارې وای په کوټه کې تختول شوی ماهل بلوس لا هم لا درک ده. د بلوچستان د بشري حقونو فعالان وای ریاستي ادارې اوس د دوی خزینه غړې لا درک کوي او بیا پرې جالي مقدمه درشوي. له کوټه څخه د بشري حقونو فعال ماهرنګ بلوس مشال ریډیو ته وای هلته اوس خزې له کورونو څخه پورته کولی شي چې دوی په کلکه غندنه کوي.
دیکھیں بلوچ خواتین کو ایک یہ الگ کیس نہیں ہے.
گورے د بلوچو خزو باره کې داس ځانګړي پیښنه ده. لوګدې مودې راهي سي ریاستي دارو په بلوچانو د تشدد استعمال کړی دي. اوس بلوچان خزې هم پنخه کوي. د بلوچو خزې تختول کیږي او وجل کیږي. بلوچان له پخوا راهي سي د ریاستي دارو لخوا پنخه کیږي. خو اوس د ریاستي جبر او زور دا یو نوی لړۍ پیل شوې چې پکې بلوچ خزې لا درک کولی شي. دوی له کورونو نه تختول کیږي او بیا پرې د دروغو مقدمه هم درج کیږي.
فیک الیګیشنز لګای جا رہے ہیں کہ وہ سوسائیڈ بومبرز.
د کوټې د پولیسو د ترګری ضد څانګې سی ټی ډی د فبروري پر 13مه په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې ده او ورڅخه په حمله کې کاریدونکي واسکټ هم ترلاسه کړی دی. خو د ماهل بلوچ د کورنۍ غړي دغه تورونه ردوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فبروري پر 2مه په یو ویډیو کې د یو لادرکه بلوچ میرمن فاطمه بلوچ وایي چې امنیتي سرتیری د کور خو شاګرزی او چې دا چرتزي نو دوی هم ورپسې سي. په دغه ویډیو کې نوموړي د خپل خاوند د خوشی کولو غوښتنه هم کوي. بلخوا د لادرکو بلوچانو په احتجاجونو کې شامله د بشري حقونو فعاله فوزیا بلوچ د فبروري په 13مه مشال ریډیو ته وویل سړی لادرک دي نو ځکه ښځې له کورونو راوتلي او د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي.
زما په خیال نن سبا خزی او نجونې په مظاهرو کې برخه اخلي او روډونو ته راوتلي دي نو ځکه ریاستي ادارې هم په نښه کوي. تاسو وګورئ زیاتره دا کورنۍ او خزینه غړي په احتجاجونو کې شامل دي چې خپل خپلوان یې له کالونو راهیسې لا درک دي. دغه خزی ریاستي ادارو عدالتونو ته هم سي او د خپل خپلوانو پوښتنه کوي او دا داسې هم ده چې په پاکستان کې د بلوچستانو مسئلې دومره زیاتې دي او دوی د یو کړاو او درد نه تیریږي نو ځکه یې خزی بهر راوتلي خپل مسئلے بیان کری.
وہ تکلیف میں ہے کہ وہی تکلیف ان کو وہ کرتا ہے آگے کہ وہ اپنے مسئلے بیان کرے.
د فبروری پر شلم آد نیشنل پارٹی سینیٹر طاہر بزنجود سینیٹ تا پخپل وینا کی ول ریاستی ادارے دی د بلوسانو د خوزو نیول بند کری. نموڑی زیادہ کڑا چھ پدا سے کولو سرا پوزوانانو کی بغاوت پیدا کی گیا ورسرا پر ٹولونا کی منفی فکر ودا کی.
یہ مسنگ پرسنس کا معاملہ یہ جبری گمشدگی اس وقت کے بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو ہے.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانگو پر دغه موضوع سوبنه ویل خو وړاندې ویل وو چې قانون د ښځو او سړو لپاره یو شان دی. خو بلخوا د بلوچستان اسمبلی د کورنیو چارو د سټینډنګ کمیټۍ مشر محمد نواز د فبروري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بلوڅ ښځو لادرکه کول په کلکه غندي.
دا اسمبلی کې بارها مردا مسلې اوچت کړي دي. زموږ موقف هم دا دی اسلام هم ومشت دا وایي د شد زورول د شد زیرول دا نه د غیرت تقاضا ده نه د اسلام تقاضا ده نه د علاقې د روایاتو تقاضا ده.
له دې وړاندې د لادرکه بلوڅانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتی کمیټۍ له لوري په کوټه کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې د ماحل بلوڅ د گرفتاری پر ضد احتجاجونه شوي او د هغې د خلاصولو غوښتنه یې کړې ده.
د فعال ماحل بلوڅ په اړه تاسو راپور واورېدو چې فرخند اسد وړاندې کوو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بره جنوبی وزیرستان زنی اپریشن زپلی وای لتیرو شپږ ورځو رهیسې په ټانکی د خپل غوښتنو لپاره په د بره جنوبی وزیرستان زنی اپریشن زپلی خلک لتیرو شپږ ورځو رهیسې په ټانکی د خپل غوښتنو لپاره پرلت وهلې. دوی وایي چې په 2009 کال کې یې کورونا د پاکستان پوځ په عملیاتو کې ړنګ کړی وو چې تر دې د مور ته د هغې معاوضه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ډوته وویل چې زه انتظامیه کوشش کوي چې کوم کسان له معاوضې پاتې دي نو هغوی ته هم زر تر زره دغه معاوضه ورکړي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي پټانګ ضلع بائی پاس چوک باندې د تیرې شپې ورځې راسې په احتجاج کښې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات کښې د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه کوي. د دغې احتجاج مشر جاوید ماسید د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
د میز کو مسید چې کوم علاقې اپریشن شوی دی د انسانیت سره تړلی هر شای ډیمیج شول خراب شول نو دغه شی خاص کر د میز کیم چې د کورې معاوضه وه چې 400,000 د نن باتروم نه جوړیږي واشروم نه پې جوړیږي دغه د توبې کولینا د سمندای کوم چې نن پیرای و زلادو حکومت نظر انداز کړی دو او دای په دا اوه کولا شی متاثر به نه رکاوي چې کیمې ریپې مې لاو دی آ دی مې لاو چې کیمې پوتې دی آ زنه غوړه هیڅ شی نه مان نه تور مان نه سپین مان. 1,04,000 ټوکن یې ایشو دي. 48 ته مې لاو 57,000 ټوکن چې کوم دغه ایشو کړي پوتې دي دا ته د فوراً ریپې ورکو.
په احتجاج کښې نوس د دوه نورې کسانې خبرې هم ور وایي.
تودوجان شي بهادر یم لومړی اول مطالبه د بنا د سروې دوچې سروې ریپې دا د خلکه فوراً ورکو وزیرستان ورته پریاش دغه فوستا بیا سروې وکړله سیمې مې نه چې ړانګې دي په 2015 کښې وکړی دي دا چې کېنه
انجینئر جاوید عالم په درخل خبره کوم. د میرا جوابات مطالبه دي د ړنګ ملې ریپۍ چې د اووه وته کله نه سروې شوي د کونډې رنډې یتیمون غریبون مسکینون دا غونډ پوتې دي چې څومره ه سروې پوتې دو یوره د ټوکن ورکړی دی دفتر ریپۍ ورکا یو سړی شپږ کوله مخته اووه کوله مخته د کندور نه د چت ګارډر ټایرن وړی دي سامان دی وړی دی کوټه ګوی په جوړه کړې او پوسا د کندور ورپسې د یو سا ورته چې بیا ریپۍ روکا او سودی داد شوې وه چې دا د سروې چک ملاو شي
مشال ریډیو چې د ماسی د احتجاج کښې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باره کښې د سویلي وزیرستان اپر اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولي. هغوی وویل
چکونه ورکړی دي تقریبا 47,395 دا چکم 47,395 د کې پارشل هندي او فل ډیمیج هندي. فل ډیمیج چکم دي 400,000 تا او پارشل ډیمیج 1,60,000 دنا علاوه 50,000 مو آر آر یو باندې اپلوډ دي او هغه تم چکم دي زدل اسلام آباد ته لاړی ما اسلام آباد کښې مې چکم دي د سټینډنګ کمیټۍ کښې میټینګ کړې ده تقریبا 20 روپیو مو ډیمانډ کړې ده چېرته د خلکو پاتې دي نو انشاءالله امید ده چې یو هفته مخکې نن چکم دي پکې ریمایندر ورکړی ده. امید خدا ته ان شاء الله الله رحمو کی ودا فندونه ریلیز شي د خلکو ته مخبل شکونه ورک
یو دا دوی چې په 2009 کال کې د تیری کې طالبان پاکستان وسلاول په خلاف د پاکستانی پوز را نجات په نوم عملیات کې د مقامی انتظامیا شمیر په مطابق د سویلی وزیرستان پر ضلع او سې دن کې 1,00,000 کورونا ړنګ کړي شوی دی چې په داکشیل یا تردا وخت پورې د 50,000 ړنګ کورونا مالکونه ته د حکومت د طرفه نام او اوزال یا ورکړی شوی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوښتي شپږ نیم بجې شوی دی د ماښام او په وروستۍ نیمۍ کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو د دې ګړۍ چې کوم مهم خبرونه وو نو هغه څه داسې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره د 15 ورځنی ځنډ وروسته د هر قسمه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه شوی. په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشال ډو ته وویل چې د دواړو خواوو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار شپږ بجو نه د تورخم لاره پرانستل ده. دغه راز د تورخم دروازه د فروری پر 19 افغان طالبانو هغه مهال احتجاجان تړلي وه چې کله ځنو افغان ناروغانو ته د سفري اسنادو د نه لرلو له وجې پاکستان ته داخلېدو اجازه ورنکړل شوه. او بل خبر دا دی چې پرون شپه یعنی د فروری په 24 له ملتان نه سکر ته پر تللي موټروی په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. ځینې پاکستاني رسنیو د موټروی د پولیسو لخوا لیکلي چې پیښه د رحیم یار خان سره پر لویه لاره د یو جیب د تیز رفتارۍ له وجې هغه وخت شوي چې کله دغه جیب په د دوو نورو ګاډو سره جنګېدلې چې پکې یو مسافر وړونکی بس اهم شامل وو. او بل خبر دا دی چې د اسلام آباد په برکو کې یو زیر تعمیر پل نن را پریوتې چې پکې دوه مزدوران وژل شوي او درې جوبل دي. د پاکستان دان او نورې رسنۍ وایي چې نن غرمه 12 بجې یو ټرالر د پل له شټرنګ سره وجنګېده چې په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوه. او د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې بیټنیو هلته په موندل شوي ګیس باندې د خپل حق لپاره د 13 ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکو د فروری په 24 ناوخته مشالې ډوته وویل د دوی په سیمه کې د ګیسو لویه ذخیره موندل شوې چې اول ور باندې د دوی حق دی او وروسته دې د هیواد نورو برخو ته ورکړل شي. اوردونکو اوس راځو د راپورونو پر لور. د ملګرو ملتونو یو اداره وای له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویا کمشنری وای اړو خزینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د خزینه کارکونکو په مرسته ممکن دي. طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې پر دې پریکړې یې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه وشول. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې یو مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل
موږ په ټینګه له چارواکو د یوې استثنا غوښتنه کوو. زموږ د همکارو غیر دولتي موسسو د ښځینه کارکوونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پیل سي. په افغانستان کې اړو میرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نشي کولی له افغانانو مخ واړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24 په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. تیر میاشت په بشري مرستو او اضطراري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بل مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی بحثونو کومه نتیجه ورنکړه. ځکه شیزی او نجونی لا هم نسی کولی چې په غیر دولتی مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د رسنیو د برخې مسؤول پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې تر څنګ د خور ځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکۍ او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي، په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقې برابرونکو 10% جوړوي او ماشومان ښوونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر ویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو در رسولو تر څنګ نقد پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالې رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پېښوي. د هغې د ټویټ له مخې په افغانستان کې خلک د جګړې له ترخو خبر دي. ځینو کتونکو انتقاد کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام کم سوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو د بنو بکخیلو وروسته د لکی مروت بیټنیو هم د خپل غوښتنو لپاره د یوې اونۍ راهیسې پلت پیل کړی دی. پلتوال وایي چې د غلطه تیریدونکي ګیس د حکومت لومړی ځایي خلکو ته ورکړي، پس د پنجاب او د هیواد نورو برخو ته ورسوي. د لکی مروت په بیټنیو سیمه کې د ګیسو یو لویه ذخیره موندل شوې چې ځایي اوسیدونکي اول خپل حق بولي. حکومتي چارواکي وایي دوی له باور ورکوي چې ځایي خلک با کله هم له ګیس څخه نه محروموي. تفصیل د مشالډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
احتجاج کوونکي وایي چې بیټانو کې موندل شوی ګیس ته لومړی ځایي خلکو ته ورکړي، پس ته د ملک نورو برخو له بوزي. لکی مروت بیټانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شوا پشان د ګیس لویا ذخیره موندل شوی. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو هم د څو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکي ګیس لپاره احتجاجونه دوام لري. شمالي وزیرستان شوا په مقام تیر کال د ګیس لویا ذخیره موندل شوی چې د ګیس کمپنۍ د رپورټ تر مخه یو ټریلیون کیوبیک فوټ ګیس پیداوار دی. هم دغه شان ورته ګیس په بیټانو کې هم موندل شوی چې ترې پایپ لاین غځول کیږي. د لکی مروت اوسیدونکي او عوامي نېشنل ګوند پخوانی میر کاندید اخترګل بیټانی مشال ریډیو ته وویل چې د یوې اونۍ نه پر لت روان دی، د خپلې خاورې خپل حقونه د عین لاندې غواړي تر څو چې پوخ ډاډ نه وي په احتجاج بوي.
سب ڈویژن بیٹانی سی کوم اس دریا فصو دا در نہ روانہ دا انتظامیہ نا دی او جی ڈی سیل کوم مشران دی اغه نہ مو صرف دا مطالبه دی چې کوم آئینی حق دی مو سب ڈویژن بیٹنو جوړی دی چې مشتمل اوسی خو یا مشتمل او سوی دا او نه دی مو مذاکرات کامیاب سوی دی تر سو پوری مشتا دی خپل خاوري خپل حقوق تن آئین لاندې مل اوسوی نه تر هغه پوری مو یو جی تا پیپ لائن غزول تا نو ورکو دی مو علاقې شی بی امنی دا دی مو علاقې شی کرپشن په وروج باندې اسپیټالونه وران دی ګلان موران دی منشيات مو پیدا کې شي انتهایی زیات سوي دي ټولو خلاف موړه په دې درنه شدا غختنه روانه دی او دا پرلت شروع ده.
د بیټانو یو بلوڅېدونکو او ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکروي چې د دوی په خاوره د غیس موندل شوی خو پایپ لاین یې پنجاب ته روان دی. ګیس یې خپل حق دی خو د دې رائلټي غواړي.
غختنه معلومې دي چې مونږ ته خدای له اړخ نه راکړی شوی کم ګیس دی هغه کې دا مونږ ته اختیار هم راکړي. اوس دلته پیپ لاین روان دی، هلته به داود خیلو ته خیژي بالکل د لاړ شي خو په دائن په قانون په دایره کښې دننه د دغه کام هم چې کم حق وي خو هغه خو د ورکړي. نن به هلته فیکټري کارخانې به دوی په چلوي خو دلته د چولې ګیس لپاره هم دوی ورکول نه کوي. دلته د دې رایلټي ده بنیادي خبره دغه ده چې یعنی مثال په د وطن کښې آلرېډي یو ډېر لویه بدمني ډېره لویه بېروزګاري ډېر لوی مسلې په
دغه وطن کې دي نو کدغه رائلټي ورته ملاوشي واغه رائلټي په مت شه د په سکول باندې کار وشي د پروډ باندې کار وشي په صحت په وې کار وشي هغه مستقبل دې د په جوړ شي.
د لکی مروت بیٹانو دغه احتجاجي ناستې په اړه مو چکلا د لکی مروت ځلې انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چمرستیال کمیشنر اسسټنٹ کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي دوی ته ډاډ ورکوي د خلکو غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو ته ویلي ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملی کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي پخپل خاورا گیس پایپ لائن غزولو تا نه پریږدي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د کراچۍ په زندان کې یو بل افغان وګړی مړ شوی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په کراچۍ کونسل کې جنرال سید عبدالجبار د پروري په څلشتمه مشال ریډیو ته ویل پیز محمد په نوم افغان وګړي د کراچۍ په لانډي زندان کې مړ شوی او دا څلورم افغان وګړي دی چې د کراچۍ په جیل کې مړ شوی. د کراچۍ پولیسو تیر کال د 2020 په دسمبر کې پیز محمد د نورو کسانو سره د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی وو. د دې وړاندې د کراچۍ په یو جیل کې د جنوري په 20 د ولی خان په نوم افغان وګړي د 2020 کال د اکتوبر په 18 د تاج محمد په نوم او 2020 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم افغان کډوال مړ شوي وو. نور حال د کراچۍ نه د نیاز علي په دې راپور کې.
د سن کراچۍ په زندان کې یو بل افغان وګړی د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د لانډي زندان مشر ارشد حسین د فروری په 23 مشال ریډیو ته وویل د فیض محمد په نوم یو افغان وګړی د فروری په 2 په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی او جسد یې د کراچۍ په شخصي چیپا مردخانه کې ایښودل شوی دی. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د فروری په 23 مشال ریډیو ته د فیض محمد مرګ تایید کړی او ویلي چې دا څلورم افغان وګړی دی چې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی.
په 28 فروری باندې یو کس فیض محمد ولد الدین محمد په نامه دلته په دغه جنه هسپتال ته دی وړی وو په دغه لاندې جیل کې وو دلته په حق رسېدلی دی. دې نه مخکې هم درې کسان درې افغانان چې دلته بندي وو هغه هم وفات شوي وو.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې اوس د سن په بیا بیلو زندانونو کې شاوخوا و نیم سوا افغانان بندي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي او زیاتره ناروغان دي.
تر اوسه پورې نور هم تقریبا 950 پورې شاوخوا کسان په جیلو کې موجود دي او په دې کې ډېر زنانه او ماشومان هم شته. په دغه زنانو کې هم د څو زنانه داسې دي چې د سخت مریض دي. په نارینه کې هم څو کسان د کانسر او سرطان مریض دي هغه هم په جیل کې پروت دي.
13 جنوري په 2020 د ولی خان په نوم یو افغان وګړی مړ شوی وو. د 2020 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم یو افغان وګړی هم مړ شوی وو او بیا د 2020 کال د اکتوبر په 23 د تاج محمد په نوم یو افغان کډوال مړ شوی وو او بیا د دوی مړی هم 2 د کراچۍ په شخصي مردخانه کې وو او بیا افغانستان ته لیدل شوی وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې په زندان کې بند زیاتره افغانان ناروغ دي او د علاج د ورته هیڅ اسانتیاوی نشته.
موږ 100 متعلقه ادارو ته دا خبره ورپه ګوته کړې ده چې په جیل کې چې کم سہولیات د یو کېدی بنیادی حق جوړیږي هغه سہولیات د افغان کېدیانو ته نه ورکول کېږي. په نتیجه کې دا څلورم افغان دی چې په جیل کې مړ کېږي. فیض محمد دلته کراچۍ ته د خپلې ورېندارې د علاج لپاره راغلی وو. د هغه ورېندار چې د پښتورګي بیماری لري د هغه لپاره راغلی خو په جیل کې چې کم د دوی سره کوم رویت افغان قیدیانو سره کړی فیض محمد 100 وړاندې اضافه لګېدلې ولا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د وکیلانو ډلې چې په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو لپاره قانوني هڅې پیل کړې دي. د یادې ډلې یو وکیل ظاهر شاه اډوکیټ د فروری په 23 مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کې شاوخوا تر 100 پورې افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
په دې تیره یو هفته کې یا په لس ورځو کې چې کوم زموږ سره آرډر پرتی دي یا موږ خلک را خوشي کړي دي یا افغانستان ته لیږل دي دا تقریبا د اتیا نسلو کسانو پورې دي او په دې اتیا یا سلو کسانو کې دي کې زنانه هم وو سپینګیر خلک هم وو په دې کې دا ماشومان چې داسې ماشومان وو هغه د مور سره ولود یعنی د دوی عمرونه د اته کالو نه کم ولو یا لس کالو نه کم وو د هغوی تعداد پکې هم دیر شه پورې ماشومان داسې وو چې د دوی نمونه په افیار کې ولو خو دا په دوی باندې هغه جرم نه ولو چونکه د مور او پلار سره ولو لیازه هغه د دوی سره بندولو
د پاکستان په سند صوبه کې د افغانانو د نیولو لړۍ د 2022 کال د جولای د میاشتې راهسي پیل شوې ده د سید عبدالجبار په وینا تر اوسه شاوخوا 1400 افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته خپل هیواد ته لیدل شوې دي په کراچۍ کې میشت افغانان چې بیا بیا وای چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي هغه خلک هم نیسي چې په ویزو راغلي دي خو د سند حکومت وزیران او بیا د سند پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري په کراچۍ کې په دې وروستیو کې نیولې شو افغانانو کې زنو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې روزګار نشته نو ځکه پاکستان ته یوازې د روزګار یا د علاج لپاره راغلي وو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 1400 افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لک رجسٹر دي خو د څلورو نه تر 15 لک پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوردونکو د جنوبی وزرستان د رغزی سیمه اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ د بندیدو خلاف د 9 ورځو راهیسې په پلت ناست دي پلتوالو احتجاجن له افغانستان سره د انګور ډیرې سرحدي لاره تړلې ده دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي چې د امنیتي وجوهات عمل یې بند کړی خو د سیمې مرستیال کمشنر محمد اثر خان مشال ریډیو ته وویل چې له پلتوالو سره مذاکرات کوي او امید دی چې دغه مسله حل شي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق بصیر په دې راپور کې راکوي
د راغزی یوت سوسایټی مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحالي او د بجلی سہولت ورکول ته تیار نه دي چې په واجه یې دوی په احتجاج د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې ده
نن ورځې پورې سرکار او سرکاري ټیم یې مشته نر ولاږه چې د میجو مطالبه حل کوم ای سی او ډی سی دوی مشته چې کوم سیاسي خلک وي سیاسي پارټۍ ولداغه یې بارے مشته لږه خبر مطمئن بجلی بحال والی پکے بحال والی پکے انکار وقت اے سی او ڈی سی داغا دے دئی پختیار کے ندی داغا نشی درتا بحال والی خبر ادو چې دغه د ای جی سی په اختیار کې دي
په احتجاجي درناکشه نوز د راغزی یوت سوسایټي یو بل غړای محمد یایا په سیمه کې د انټرنیټ بندش په وجه د طالب علمونو مشکلات په دارنګ بیانوي
نن سبا د کالج د یونیورسيټي ټیسټینا او هغه اډمیشن دا انلاین دي نو هغه چې انلاین دي نو دوی ویایي چې دغه د پوره میز باقاعده دی یی خان ته پېښور ته لور شي یی دینه میز سبمټ کوي او میز ته کنفرم ډیټ نه پاته میز تیر میا شمه خاطر نه نو دوی دا اظهار کو چې 3G 4G د میز راوي دله ته خلوص شي کولاو شي نو میز خپل ټیم باندې په کور کې نه نو هغه اپلای او کړل او میز چې تشه د نت نه د تعلیم په لول ضرورت او میز ډاونلوډ کول نو هغه تر سټوډنټ یم سره په اتفاق باندې نو سکي په پندال کې
د راغزي سیمه احتجاج درناکش نوز دسی میں وہ مشر خبریں ہم اروئی
ملک ثناء اللہ گنگی خیل
دا یو یی سکور کی تری زیموران نه چا د غنن امن زیمورا خو د ددو ریاستو د حکومت نو د ژوند ته لګولای دی دا جوتای دی کدا جوتای نه دی دای مندلسینا کو جال کو موکا چیر په بار کې بچون دی موکا چیر تعلیم له خبرې دی زه دغه نه محروم یم د مو بچون محروم دی اخر پاکستانای د مو شناختی پاکستانای دی ادمی مخ کې جمنه نو سی دغه جمه پورا نو ویسا پورا مست د خپل سول اثرون چې کی ما د دام نه دی روغلی
مشال ریڈیو چه دراغزی احتجاجی درنے غوشتن پا باراکش دی سویلی وزیرستان لوور ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل دراغزی احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم وویل چھ تر سمرا پورے دے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے دوی پسیما کشے دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت بحال کولے سارا دے دوی سیمتا دے بجلی سہولت ورکولے دے پورا عملی گامونا پورتا کولے تیریری معاہدائیے دے دوی سارا کڑی نوی تراغی وقت پورے وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پالتائی وحالیے وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
حضور کو د پاکستان الیکشن کمیشن په ضمنی انتخاباتو کې د قومی اسمبلی پر وو غټلو څوکیو کې پر شپږو هغو د ترک انصاف مشر عمران خان ډی نوټیفای کړي یا برطرف کړي او د کورنوی په هغه یوه یې د قومی اسمبلی د غړي په حیث برقرار ساتلی. د فروری پر څلرویشتم انتخاباتي کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره یې په قومی اسمبلی کې له پنجاب نه د ترک انصاف په د دوه دیرشو غړو د برطرفۍ نوټیفیکیشن هم ځنډولې دي. څېړونکو خبریال حسن خان وایي چې د سیاسي مشرانو او عدالت د پریکړو له وجې یو غټ سیاسي بحران پیدا شوی او داسې ښکاري چې د ولس او هیواد فکر څوک نه کوي. نور تفصیل له مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ضمنی انتخاباتو کې د قومي اسمبلی ګټلی او څوکیو کې د شپږو څوکیو نه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ډی نوټیفای کړی دی. د فروری په 23مه الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن خپور کړی او په هغه کې قومي اسمبلی حلقې ان 22، ان 23، ان 22، ان 23، ان 23، ان 24 خالی ګرځول دي ځکه چې په دیش پګ سره حلقه باندې عمران خان زمینی ټاکنې ګټلې وې او عمران خان یې په ان 15 سلويخت ضلع کورم باندې د قومي اسمبلی غړي پرې یخې دي. دا هم د یادونې وړ دی چې الیکشن کمیشن د پی ټی آی د دوه باندې ډیر شو د پنجاب نه د قومي اسمبلی د غړیو د ډی نوټیفیکیشن عمل هم ځنډولې دي. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې د پنجاب نه د جنرل سیټونو نه د 28 غړو د ډی نوټیفیکیشن ځکه ځنډول شوی دی چې لاهور هایکورټ وینا کړې وه. یاد دوي چې کله پی ټی آی غړو په پارلیمان کې خپل استفاګانې جمع کړې، نو څو ورځې پس یې بیا لاهور های کورټ ته خواست وکړو چې د دوی استفاګانې دا واپس شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې سیړونکي او خبریال حسن خان وایي چې سیاسي مشرانو او عدالتونو په وجه یو غټ سیاسي بحران پیدا شوی دی او داسې ښکاري چې د اولس او ملک فکر څوک هم نه کوي، هر کس خپلې ګټې مخ په وړاندې بوزي. حسن خان زیاته کړه،
زمونږ د جوډیشری لږ عجیبه غونډه کې فیصلې چې یو طرف ته د پی ټی آی د ارکانو د اسمبلی نه استعفا ورکړله، بار بار احتجاج به هم کوو، سپیکر لم لاړل، بیا دوی په دې حوالے سره اسلام آباد های کورټ تم لاړل، کله چې سپیکر هغه لمبی تقریبا د یولسو کسانو کو د لسو کسانو کلم استفاګانې منظورې کړې، نو د هغې نه پس دوی بیا لاړل های کورټ ته چیرې لکه زمونږ دا ټولې دې په یو ځای باندې منظورې کړې شي. دوی ته بیا لیټران دوی ته ریئلایز شوه چې دا خو مونږ غلطي دا کړې ده چې په قومي اسمبلی کې د دوی نه نو اپوزیشن او ظاهره خبره هلته کې اپوزیشن او دغه دواړه چې څونه اهم نامینیشن دي، که هغه د نیب د چیرمین وي، که هغه د الیکشن کمیشنر وي، نور داسې هغه مشترکه طور باندې کې، نو عدالت خو دې ټیم کې یو امپریشن هم دا دی چې عدالت زمونږ ججان چې کوم دي کافي داسې دي چې هغوی سافټ کارنر لري پاکستان تحریک انصاف ته.
د الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب نه د 15 زنانا غړو د ډی نوټیفای کولو نوټیفیکیشن هم ځنډولی شوی دی او دا یې ویلی دی چې د اسلام آباد په درې قومي اسمبلی حلقو به ضمنی انتخاباتو کاروایی جاری وي. کمیشن واضحه کړې ده چې د لاهور های کورټ فیصله د اسلام آباد په حدودو باندې نه اطلاق کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لړیو ته غوږستی بڑا ادبی لیکونکي ټولنې په پېښور کې د ارواښاد داد محمد دلسوز او ارواښاد منتظر شینواری په یاد یو ادبی غونډه کړې. د لیکوالانو په یاد غونډه کې بیلابیل لیکوالو د هغوی په ژوند او ادبي خدماتو مقالې او ویناوې واورولې. تفصیل په دې راپور کې.
د باړه ادبی لیکونکو ټولنې د طنز او مزاح شاعر ارواښاد داد محمد دلسوز او د حمزه د مکتب فیرو شاعر منتظر شینواری په یاد غونډه د فبروري په 23 نیټه پیښور ارباب لنډۍ کې جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د هغوی په ژوند او ادبي خدمتونو ویناوې او مقالې واورولې چې یو پکې عصمت سورانی و. نوموړی چې اوږده کلونه ارواښاد دلسوز سره نږدې پاتې شوی و په خپلو خبرو کې وویل چې هغه به په علاقایي کچه په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې مشاعرې جوړولې.
اوله مشاعره چې کومه په ارباب لنډۍ کې شوې وه، نو د محمد دلسوز صاحب د خپل واده مشاعره په 1903 کې کړې. د مشرانو نه وو اطلس صاحب لغنه چې دغه وخت کې خاطر افریدی او حمزه بابا جنرال منتظر او ډېر شاعران پای کې راغلي وو او برخه اخیستې وه. بیا دغسې د مشاعري په دې ارباب لنډۍ کې خورول او ځای په ځای مطلب دا ادبي غونډې جوړول په دې کې دغه ډېر لوی کردار.
اطلس ګل اطلس هم یو له هغو چې په داد محمد دلسوزي لیکلې مقاله واوروله. د هغه د مقالې په یوه برخه کې راغلی ول،
داد محمد دلسوز صاحب داسې یوه هستي وه چې د پښتو ژبې د داسې عظیمو شخصیاتو په سرپرستۍ کې ادبي تربیت شوی و او تر اخري ژوند پورې خپل تعلقات ورسره برقرار ساتلي وو او په تیره د پښتو د غزل پلار حضرت امیر حمزه خان ته یې د پیر او مرشد درجه ورکړې وه. ولی حمزه صاحب هم د دې شخصیت اهمیت تسلیم کړی وو او د ده په حق لې ویلي وو چې حمزه یې د ګوښې نه را بهر کړو د دلسوز له تقاضو یې رپکار.
غلام حیدر حیدر ارواښاد دلسوز ته نظم وویل چې یوه برخه یې صدارنګې وه.
هر څوک د ایکو پهلوانان په مخ کې لاړل، د طنز او د مزاح کڅوړې ډکې ګرځوي، دلسوز ستا چاټو به هېچ چرې را کوټي نه کړي، رقیب په تماچې یا توپکې ګرځوي.
په غونډه کې ډاکټر پروفیسر محمد زبیر اسرت د منتظر شینواری په شاعرۍ وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل،
د منتظر صاحب د هغه مختصر شاعرۍ په حواله باندې چې زما کوم تاثر جوړ شوی دی، د هغې خاصیت لومړی دا دی چې په هغې د حمزه صاحب اثر ډېر زیات غالب و. بله خبره پکې دا ده چې د هغې په شاعرۍ کې یو قسم شوخي
او غ ظرافت هم شته بل دا چې داغه شاعری چې کوم دینو خالص رومانی شاعر ده چې هغه د پښتونخوا په غرونو باندې په لمنو باندې په سپرلو باندې په ونو په بوټو په غرونو په افشارونو په چینو په ګلونو باندې مین دی نو دا د هغه ځان له رومانیت دریم رنګ چې کوم هغه دی نو هغه د قام پرستۍ رنګ دی بله خبره دا ده چې د جمهوریت سرکونه او درکونه هم د هغه په شاعرۍ کې ډېر زیات
حساس یوسفزی چې د غونډې ویندی کوله د منتظر شینواری یو غزل وایو چې سو بیتونه یې ستاسې په وړاندې کړو.
تا کله کې نوې ما زړې جامې اغوستې دي ته له ما ښه نه یې خو تا ښې جامې اغوستې دي. ما ته خو معلوم یې چې شیطان در نه امان غواړي هر څومره که تا د فرښتې جامې اغوستې دي. اولاړ المنتظر د سنګر ملګري خرڅ شولو تا خو لا تر اوسه پورې سترې جامې اغوستې دي.
د ذکر وړ ده چې داد محمد دلسوز په 1908 زیږدیز کال پېښور ارباب لنډۍ کې زیږېدلی و او په 2018 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه عمر او منتظر شینواری په 1928 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لنډۍ کوتل یا لوړګي کې پیدا شوی و او د 2018 زیږدیز کال د جنوري په 4 نیټه عمر. د دې غونډې مشر پروفیسر اسلم تاثیرو او کوربه د باړي ادبي لیکونکي صدر فضل ممندو. د غونډې په وروستي پړاو کې یو آزاده مشاعره وشوه چې په لسګونو شاعرانو به کې خپل شعرونه وویل.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي